سلامونه ستړي مشه ده مخام شپږ بجې دی او تاسې د صدر رادیو د مخامنه خبري مچل اوري تمچل په خبرونو پهلو د راپورونو مخې د طالبانو مشر دی او فرمان په صدرولو سره لا کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو مهماتو په پوځي تجهیزاتو د ویش واک اخیستی دی. د خبره ټول نیوز خصوصي رسنۍ د طالبانو د بیان زبیل مجاهد په حواله ورکړې او په کې زیاته شوې چې هغه د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د اعتمادي فرمان صادرېدل د تایید کړي او زیاته کړې ده چې د وسلو د سمې کارونې او خوندیتوب په موخه به تر دې وروسته هر ډول وسلې او مهمات د طالبانو د مشر په حکم کارول کیږي. په خپل ښاغلي مجاهد په خپلو ټولنیزو شبکو کې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د نورستان ولایت په څو ولسوالیو کې هغو ښځو ته د بڼوالۍ وسایل او تخمونه ویشلي دي چې د کورنیو سرپرستان وي. د ادارې د خبره پرون پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کړی ویلي دي چې دا مرستیا په کامدیش، برګ مټال، دواب او مندول ولسوالیو کې ویشلې دي. د ادارې وړاندې ویلي له نږدې 400 ښځو سره یې د خوړو تغذیې د ودې لپاره د مرخیړۍ او د کښت د کیټونو مرسته هم کړې ده. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډېر شمېر هغه ښځینه چې د کورنیو سرپرستانې دي په کورنو کې چرګان ساتي او د مالونو پالنه هم کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونلډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې. ویل دي چې مسکو د جمهوری غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي خارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته ویل څه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي و که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه چې څنګه به یې پای ته رسوي جزئیات نه دي ورکړي. پوتین وویل دا څرګندونې د پاملرنې وړ دي او زیاته کړه که ټرمپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګې کړي روسیه خبرو ته چمتو ده. بل پلو بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغې پلان جزئیات چې وایي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي نه لري. ښاغلی زلنسکی دا څرګندونې په بوداپست کې د اروپایي مشرانو د سرمشریزې په څنډه کې په یوې خبري غونډه کې پرون کړې او زیاته کړې ده باور لري چې ټرمپ غواړي د اوکراین خلاف د روسیې جګړه ژر پای ته ورسوي. د هغه خبره د ټرمپ د پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لا یې له ټرمپ سره په دې اړه خبرې هم نه دي کړې. ولسمشر زلنسکی د هغه نومړنۍ و مشرانو له ډلې و چې ټرمپ سره یې په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ورکړې وه. او د لبنان پوز وایي د دې هیواد په جنوبي سیده ښار کې د اسرایلو په بریدونو کې درې کسان وژل شوي او د پوز درې سرتیان ټپیان شوي دي. د پوز په بیان کې راغلي په برید کې هغه موټر په نښه شوی و چې الله تعالی ژې تیریده او درې کسان پکې سپاره وه. د پوز په خبره دا دواړه کسان په بخښنې سره دا درې وړه کسان وژل شوي دي او هغه سرتیان ټپیان شوي چې د تلاشۍ په پوستو کې نوکري والان وه. بل پلو د مالیزیا حکومت ویلي د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو په هغه موټر کې چې له همدې پوستې تیرېده د دوی شپږ سرتیري هم ټپیان شوي دي. سی خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه واوریدل شي. ملګری ملتونه وایي تر 2030 کال پورې هغه ښوونکي چې په افغانستان کې تقاعد کیږي که چرته یه زای ناستی پیدا نشی لویه تشه برامازده شی. افغانی خون کی وای؟
وزارت معارف یا ریاست معارف بیرته نه معلمین منتف ننیسی یا نه که زینه خبی قطعا پا هیت ارگان کی نیول کی زینه وزیفه نورت وارد کل کی
که چی ری دغت تشه رامازده شی تاثیر به یه پرز دکون کو پزنگر توگا پا آغان جونو شه نش بگم طولگی و خکتا که طالبان تر واقلاندی افغانستان کی خون زیو تزی پدیر با روست جوسیات ترکلو. پدیر با هم رسر ووری چه د افغانستان گوندی و در روسیه پا گیرون تسلیم نیوالی چه د افغانستان یو نیتی کمربند را تاو کلی دقیقا مانا ده
د کمربند ای جدیدل افغانستان کولشی دلا نور انزوا خود ایسی
خو هغه ګټه افغانستان ته شته او کنه روسي ته پر راپور کوي د دې سربېره نړیواله مسایل ته هم تم کېږي نو مطلب نشته مرسي هم کوي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د محمود سيا منصوري د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو رزو د مجلې نومړي راپورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای تر 2023 کال پورې لیول ضرورت څخه د زیاتو خزینه خونکو په تقاوت سره به افغانستان د هغوی لپاره بدیل ونه لري. یو نامه په بیان کې زیاته کړې چې په دې سره په ډېر نجونی لا باکیفیت زده کړو څخه بې برخې شي. تفصیل سنګه کړنور
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په دې هیواد کې تر راتلونکو څو کلونو پورې د خزینه خونکو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یادې ادارې په یو بیان کې چې په فیسبوک باندې خپور شوی ویلي تر 2023 کال پورې د څه باندې 1000 خزینه خونکو له تقاعد سره به افغانستان د هغوی لپاره ځایناستی ونه لري. په دې بیان کې راغلي چې د خونکو په شمیر کې د دومره کمښت په پام کې نیولو سره به لا زیاتې نجونې په ښوونځیو کې له باکیفیته زده کړو بې برخې شي. د نجونو د ښوونځیو یو شمیر مسؤلینې هم دې ستونزې ته په اشارې سره وایي باید د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې شي څو د ښوونکي بدیل ولري او د زده کړو د کیفیت د خرابوالي مخه ونیول شي. کابل کې د یو ښوونځي مدیرې چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هغه معلمین چې تقاعد کوي بیرته جوګزی نه لري ول چې مونږ بیرته دوباره وزارت معرف یا ریاست معرف بیرته نوي معلمین مونږ ته نه نیسي نه یې ځینې خو به قطعا په هیڅ ارګان کې نیول کیږي نه وظیفه نه ورته ورکول کیږي. دا یوه ډېره غټه ضایع ده. حداقل پوهنتونونه شروع سي مکتبونه شروع سي د هغه کسانو چې اوس نسته تقاعد کوي یا هغوی جوګزی دغه نه یې محصلین وي.
یو شمېر ښځینه ښوونکي هم وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو دوام به نه یوازې د زده کړو په برخه کې ناوړه اغېز ولري بلکې د ټولنې هره برخه به د ښځینه مسلکي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي. یوه له دوی څخه سمیره وایي
که دا کار دوام ومومي ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص نه شي او ښوونکو ته تقاعد ورکړل شي ښوونځي به د ښوونکو له شدید کمښت سره مخ شي. دا اوس موږ آن په روغتونونو کې د ډاکترانو له کمښت سره مخ یو. که دا دوام ومومي موږ به له ډېرو ستونزو سره مخ شو.
دیونما او د زده کړو د برخې د دې کارکوونکو اندېښنې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر یو ځل بیا د نجونو له حضور پرته پیل کړ. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د نومبر په 3 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د ښوونځیو او دیني مدرسو فارغان کولی شي د روان کال د جدي میاشتې تر پایه د کانکور ازموینې فورمونه ډک کړي، خو په دې اعلامیه کې د نجونو د ګډون په اړه څه نه وویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو نو لبیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که پر زده کړو دا محدودیتونه تر 2023 کال پورې دوام وکړي تر 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي و که تر 2023 کال پورې افغان نجونې ونشي کولی ښوونځیو ته ستنې شي او همدارنګه په څنګ کې کوم ښوونکي چې دوی ته تدریس کوي، البته ښځینه ښوونکي چې دوی ته تدریس کوي، که دوی بیرته یې تشه ډکه نه شي چې تر 2023 کال پورې به 1000 تقاعد شي، نو 4 میلیونه نجونې به ورسره اغېزمنې شي. په همدې موضوع به تم شو په کابل کې د ښوونځي استاد ګلرخ ارمل سره د ټلیفون په کرښه همداسې به وصل ده. اغلې ارمل، تاسې ستړي مشئ، مجلې ته په خیر راغلي. سره ته وایست کوم دغه تصمیم چې د طالبانو حکومت نیولی، درې کاله وړاندې نیولی و، او پر بنسټ یې په زرګونه نجونې، په میلیونه نجونې له زده کړو پاتې دي، اوس که چیرې دغه استادانې تقاعد کیږي، دغه تشه رامنځته کیږي، د تاسې په نظر به کوم نجونې چې له شپږم ټولګي یو ښکته ښوونځیو ته ځي دوی څومره اغېزمنولی شي؟
مګما څو سیاسي د ګرځیا په معنا نه سیاسي د لوکچنګ د تاسو خپل په جریان کې سي دلان دا د تاسو باندې د نیم کال کې دي چې ما سبو نه څنګه دي دي او موږ د ټول څه په اړه یې نه لرو او کوم استاد نه چې دا په حال تدریس ورکړي موږ د ما سبو نه څنګه تاسو سره شلو دي چې بیا څنګه ورسنه لري ولی چې موږ سازمان غوښته چې هر کله تفاوت ته برابري او تازه هغه کوم کسان چې کار کوي خو کله چې هغوی چې کله غواړي چې د فعالیت امتحان ورکړي ولې چې څه په دې برخو کې هېڅ کوم مشارکت نه ورکول کېږي ښځې دوباره نه تقرر کېږي چې مکتبو کې دوی داسې درس ورکړي ولې چې اجازه نه لري دوی او کوم استادان یې موږ چې تقاعد ته برابر شوي دي هغوی تقاعد کېږي په جای هېڅ بدبادي نشته په مکتبو کې بسونه سپین پاتې دي او مونږ نور فالوین هم نه لرو چې مونږ نورو بخشو ته که چېرې فالوین مو لرو
په بخښنې سره اغلې ارمال یو خو ملک دغه که ستونزه که دا ګوشکي لري دا لري کې چې غږ مو په سمه توګه باندې واورو. پوښتنه مې دا ده، دغه کوم استادانو چې له شپږم نه پورته ټولګیو ته تدریس کوله لکه اووم صنف نه تر دولسم صنفه پورې، دغه استادانې کولای شي چې بیا چې صنفونو ته درس ورکړي که نه غواړي دا استادانې راشي دې صنفونو ته تدریس وکړي؟
نه هغوی خو غوښتنه لري سره او ټول استادان غوښتنه لري چې مونږ باید تدریس ورکوله چې هغوی ته اوس معاشونه نه ورکوي که نه کوم استادان ته له اووم صنف نه تر دولسم صنفه پورې د هغوی معاشونه اوس نشته دي. د دې لپاره دوی هر یو تقاضا لري چې مونږ باید راست وښاید همدغه شپږم صنفه پورې هم وله چې اقتصادي وضعیت د افغانستان تاسو ته بهتره معلوم ده راست وښاید مونږ همدغه صفات هم تدریس ورکوو حتی که نه بخشم هلکان هم ویل چې شپږم صنفه پورې مونږ راځو تدریس ورکوو مګم نه هغوی فعلا کور کې دي سره فقط میاشت یو زره درې زرې مزدکوي سره او معاش فعلا نشته ده سره هغوی هم په کور کې پاتې دي او دغه استادان چې تقاعد کوي دوی هم هغه د کور کې کلي سره تقاعد کوي بلغه نه ورکوي ورته مګم بدیلې بېرته بل څوک هم په جای نشته چې راسي او تدریس ورکړي او کوم استادان چې په کور کې دي هغوی هم کوشش کوي راسي دوی زیاتره له مدرسو نه ځینې نور ته اجازه ورکوي چې راسي څو دوی خپله رالیږي د طالبانو له بخش نه
مدرسون سڑ وال مکتبون استادان رازی تدریس کی یعنی کم امتحان پروسی نتیری گی دوی آواز عمال دا پا مدرسو کی زدکڑی کڑی بی دا مدرسی حکومتی مدرسی دی که داغا مدرسی چی پا هر ولایت کی یوازی کابل تا تم شپارا کسا کی اسی و مدرسا شتا دا دی استادان رازی مکتبون کی اس درسور کی
همدغه مدرسې ته په کابل کښې فعلان شتون لري په ولایاتو کښې هم شتون لري دارالحقات ورته وایي له دغه نه راځي او تدریس ورکوي حتی دغه معاونین د مکتب چې پخوا اوسېدل هغه معاونین برطرفوي سره له خپل له مدرسو نه همدغه دارالحقات چې دوی تدریس ورکوي خپله سره له دې ځای نه یو یو رالېږي راوړي مکتبو ته چې دوی د دغه پخواني وزیرانو په څنګ کښې واوسېږي یعنې مکتبونه یې د نظارت لاندې وي سره ځینې استادان هم چې دې تقرر رالېږي دا پخواني کسان نه دي فقط د همدغه دارالحفاظ د دوی د خپل د مدرسو رالېږي سره.
اغلی ارمل ساسی پان باندې دا ډول تغییرات راوستل چې پخوانی استادان تقاعد کېږي په کور کېني او د مدرسو نه د استادانو ګمارل څومره د زده کړو بهیر ټکنی کړی دی په دې ښوونځیو کې اوس لکه د مدرسې او ښوونځي توپیر به شته کله منځه تللی؟
تابان چې ډېر زیات توپیر لري سیال صاحب اوس تاسو یو څه فکر وکړه ګوره یو کس په ډېر زامات سره راځي استاد کېږي چې باید هغه خپله پوهوي چې شاګردان څوک وي مګم داسې کسان چې یو کال دوه کال په مدرسو کښې درس ویلی وي او راځي یو نور ښوونکي ته دي دا خو تابان ډېر زیات اغېزه لري وخت خپله یو څوک پوهېږي نه په یو څه چې هغه به څنګه یو شاګرد سیال دی نه به یو شاګرد وي همغه شپږم صنفه پورې چې مونږ شاګردان سروی کوو یا تدریس ورته کوو خو باید مونږ خپله له یو ځای نه له یو مرګې نه له یو مکتب نه فراغت ولرو چې مونږ تدریس شي دولسم پاتې شو یا څوارلسم پاتې شو مونږ راسو نور شاګردان تدریس شو مایانګیبي صرف یو اسناد لري سره خلاص نور هغه د راځي تدریس ورکوي سره خو تاون چې خپله په شی نه پوهېږي نو ته به څنګه شاګرد تربیه کوې دا خو ډېره لویه ځای ده شاګردان دي مونږ
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي په کابل کې د ښوونځي استاد ګلرخ ارمل و چې د ملګرو ملتونو د هغه اندېښنې په اړه باندې سره خپل نظر شریکو چې ویلي که تر 2030 کال پورې نور نجونې له پوهنتونونو او همدارنګه د استادۍ په برخه کې له زده کړو فارغې نه شي نو 1000 ښوونکي به په کورونو کښېني او لویه تشه به رامنځته شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د ګټو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان د افغانستان شاوخوا د امنیتي کمربند جوړولو دا وړاندیز ملاتړ کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي پرون پنجشنبه د نومبر 1 په مسکو کې د دغه سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې هیله مندي ښودلې چې دغه اقدام به د نړیوالو ترهګرو سازمانونو د وسلو او مخدره توکو د قاچاق او له غیر قانوني لارو د کډوالو په مخنیوي کې اغیزمن تمام شي. تفصیل له حدیث ورده اسنورو.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان یا سی آی ایس وایي د افغانستان له خاورې د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند له جوړولو ملاتړ کوي. که څه هم دغه کمربند د جوړېدو د څرنګوالي او دقیقې نیټې په اړه جزئیات نشته خو د روسیې د تاس خبري اژانس دغه سازمان د سرمنشي له قوله ویلي چې په مسکو کې د دغه سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې له دغه اقدام ملاتړ شوی دی. تاس پرون پنجشنبه د نومبر 1 د یو راپور له مخې ویلي چې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان سرمنشي سرګي لبیدف هیله ښودلې چې دغه اقدام به د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو د فعالیتونو په مهارولو د مخدره توکو وسلوالو د قاچاق او له غیر قانوني لارو د کډوالۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د 13 اکتوبر په میاشت کې د بریکس په 14 سرمشریزه کې د غړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته په اشاره سره ویل شوي وو چې په افغانستان کې باید لا نور د تایید وړ اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د متوجه ګواښونو ادعاوې رد کړي دي. د امنیتي چارو پوه په جرمني کې د پوهنتون استاد اساق اتمر د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند رامنځته کول د افغانستان په ګټه بولي او د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر کوم ځایه پورې چې معلومیږي ځواکونه به د هر هیواد په خپل هیواد کې خپل ځواکونه وي، یعنی دوی به خپل سرتیري په هغه هیواد کې د امنیتي کمربند دپاره ګماري په یو موقع کې دوی په مشترکه توګه نظامي تمرینات وکړي او دا احتمالا ګټه به وي ځکه چې دا هم یو خطر کیدای شي چې ځینې ترهګر ډلې د خوانه راواوړي.
د افغانستان سره په پوله د امنیتي کمربند جوړولو پلان د لومړي ځل لپاره په 2022 کال کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان لخوا د دوشنبه په ښار کې د امنیتي تړون د سازمان په ځانګړي غونډه کې وړاندې شو. د تاجکستان ولسمشر هغه مهال په یاد غونډه کې ویلي و چې له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله باید د سیمې هیوادونه د افغانستان په شاوخوا کې امنیتي کمربند جوړ کړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جانباز چې د منځنۍ اسیا وضعیت څاري د افغانستان لپاره د امنیتي کمربند د اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کېدای شي چې هم منفي پایلې وسیږي هم مثبتې. مثبتې په دې معنا چې کچېرې د سیمې هیوادونه افغانستان په دې کمربند کې په یو ترتیب را داخل کی او افغانستان جز دې کمربند شي چې په ګډه دا یو خبره ده یو حالت دی، او کچېرې هدف دا اوسیږي د سیمې هیوادونه کومه نگرانی لري کوم تشویش لري د افغانستان دننه د وضعیت څخه نو د کمربند ایجادېدل افغانستان کولی شي د لا نورې انزوا خواته یسي.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته رامنځته شو او غړي هیوادونه یې روسیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ارمنستان، ازربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او مالدووا دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې. ویل دي چې که ټرمپ وغواړي چې ورسره اړیکې ټینګې کړي، مسکو هم خبرو ته چمتو دی. تفصیل نوریاس نورین اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې موسکو د جمهوري غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي ښارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل، زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ترامپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلو چې که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پوتین وویل چې دا څرګندونې د پاملرنې وړ دي او زیاته کړه که ترامپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګې کړي، روسیه خبرو ته چمتو ده. پوتین دا هم وویل چې دا یې درک کړی چې ترامپ څرنګه د نومبر د 15 په ټاکنو کې د ولسمشر مرستیالې کمالا هاریس ته په پریکنده توګه ماتې ورکړه او د جولای په میاشت کې د وژنې له هڅې وروسته لږ وخت کې ځان راټول کړ. پوتین ترامپ یو زړور کس وباله. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې ترامپ ویلي چې دای هم غواړي چې له پوتین سره خبرې وکړي. هغه له ان بی سی خبري شبکې سره په مرکه کې وویل چې دای ګومان کوي چې دوی دواړه به سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې د نومبر له 6 نیټې راهیسې د نړۍ له شاوخوا اویا مشرانو سره خبرې کړي، خو پوتین په منځ کې نه و. تر دې مخې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون پنجشنبه وویل چې دای دا نشي ردولی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به مخکې له هغې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي خبرې ونه شي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمې دي چې ټرمپ ویلي چې په اوکراین کې به روانه جګړه چې واشنګټن د کیف کلک ملاتړی بلل کېږي او تر اوسه یې ورسره د لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او نورې مرستې کړي ژر پای ته ورسوي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د پنجشنبه په ورځ وویل چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه پلان جزئیات چې وایي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي نه لري. ښاغلی زلنسکي دا څرګندونې په بوداپست کې د اروپایي مشرانو د سرمشریزه په څنډه کې په یو خبري غونډه کې وکړې او ویل چې باور لري ټرمپ غواړي د اوکراین خلاف د روسیې جګړه ژر پای ته ورسوي. زلنسکي په عین حال کې وویل چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لای له ټرمپ سره په دې اړه خبرې نه دي کړې. ویل باور لري چې ولسمشر ټرمپ رښتیا هم یو چټک حل غواړي، خو دا د دې معنی نه لري چې خامخا به داسې وشي. ولسمشر زلنسکي د هغو لومړیو مشرانو له ډلې و چې له ټرمپ سره یې په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې د بری مبارکي وویله. نوموړي له دې مخکې امریکا ته په وروستي سفر کې هم له ټرمپ سره کتلی و. زلنسکي ته په بوداپست کې د سرمشریزه ته د کوربه د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان لخوا چې له پوتین سره یې نږدې اړیکې پاللې تود هرکلی وویل شو. اوربان چې پر موسکو د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره مخالفت څرګند کړی، همدارنګه له ټرمپ سره هم نږدې اړیکې لري. ټرمپ په انتخاباتي مبارزو کې په زلونو له اوکراین سره د امریکا پر پراخ پوځي او مالي ملاتړ انتقادونه وکړل او بېله دې چې د خپلې طرحې جزئیات څرګند کړي ژمنه وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به ډېر ژر پای ته ورسوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ سکال په پاکستان کې د زرګونو افغان کډوالو د توقيف او یا زندان کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. تخصصمان په یو راپور کې ویلي چې یوازې په اکتوبر میاشت کې په دغه هیواد کې شاوخوا 300 افغانان نیول شوي او یا هم بندیان شوي. نور تفصیل له سنا کاکړ نه اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان سی آر وایي سکال په پاکستان کې تر وزر او سل ډیر افغان کډوال نیول شوي او یا هم زندانی شوي دي. تخصصمان په یو راپور کې چې د پنجشنبه په ورځ خپور کړی ویلي چې یوازې په اکتوبر میاشت کې شاوخوا 300 افغانان په دې هیواد کې نیول شوي یا بندیان شوي دي. یو افغان کډوال چې سکه له پاکستان ایستل شوی او نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان مدت 13 مو بودیم
وخت ډیر لس میاشت په پاکستان کې و. د امکانات مو نه درلودل چې ویزه تمدید کړو، ځکه چې په یوه ویزه یو ډیر زره کلدارې مصرف راته. پولیس مونږ ونیولو، ناصر باغ کم ته بوتلو او وروسته تورخم ته او ډیپورټ کړو.
مواد اند تورخم ډیپورټ کړم.
د
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د پاکستانی پولیسو لخوا له ځورونې شکایت کوي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ځورونه ډېره ده، هره ورځ به پولیس پرته له کوم دلیل نیسي، لومړی اسناد نه ویني، یعنی سند لرونکي او بې سند نیسي.
د بشری حقوقو فعالین له ډلې عبدالعزیز ابراهیمی د پاکستان حکومت د اقدامات د قانون خلاف بولي.
دا اقدامات د کډوالۍ په چارو کې د نړیوالو قوانینو او تړونونو خلاف دي. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو سازمانونو څخه غواړو چې په دې برخه کې غور وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر خپل پنځشنبې ورځې په راپور کې زیاتوي چې د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه تر اوسه لولکه 16,000 څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د یاد سازمان د شمیرو له مخې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې په 60 په میاشت کې 20,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. په دغه راپور کې راغلی په 2023 کال کې لشپږ زره واته سوه ډېر کسان له پاکستانه په زور ایستل شوي، او که څه هم دا لړۍ له جولای میاشتې راهیسې کمه شوې خو د سپتمبر په پرتله په اکتوبر میاشت کې پکې زیاتوالی راغلی. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې 1,000,000 بې اسناده کډوال به له دې هېواده وباسي چې ډېری یې افغانان دي. دغو کډوالو ته د تېر کال د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړل شوی و چې په خپله خوښه له پاکستانه ووځي، که نه نو په زوره به وایستل شي.
اسې زموږ ښک لاسادۍ راډیو نوري د پښتو خبرې مچلې پای ته راورسېدو. خو یادونه کوم چې اوس ازادي راډیو خپرونې 4:00 دوام لري، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو د 3:45 مترو، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2:09. راځو د خبرې مچلې وروستي راپور ته. د نومبر په مخوس کې د مهاجرینو ریاست لخوا په یو شمېر هغو کورنیو باندې خیمې او یو څه نغدي پیسې نیش منی توکی وشل شوی چې پاروستی او دریو کلونه کې له پاکستان او ایران څخه بیرته هیواد ته راستانه شي. وو نور تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په یو شمېر هغو کورنیو باندې د خیمو، د پخوا وسایلو او یو څه نقدي مرسته وویشل شوه چې ډیری یې په وروستیو دریو کلونو کې له پاکستان، خو لږ شمېر یې په انفرادي توګه له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. کومه راټولېدنه چې په همدې پار د خوست اداري کمپلیکس کې جوړه شوې وه، مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې کډوالو او بې ځایه شویو سره به وخت په وخت مرسته کوي. د خوست د کډوالو رئیس محمد امان الهام مشال رو ریتو ویل
دا کومک و یا همکاری چه دی مهاجرین سره وشوه دی چین نا کوم راغلی مواد چه و یه غج کوم امداد یا فوقلاده هم رسته کردی و نو پیغو که دا خیمه و یا دا زیر دروشه و یا بوت دا شامل و یو باب خیمه تقریبا 9,000 پاک سوا دواد شو کمت لری.
بلدور ته د مرستې ترلاسه کوونکو د کډوالو ریاست مرستې د اوسنی موسم مناسبې اوړینې وبللې، او وی ویل په ژمي کې د دوی اړتیاوې ډېریږي او باید د نورې مرستې هم ورسره وشي. د خوست د کمکي مزغوره اوسیدونکي محمد نعیم ویل
دغه فلحال د کوم کومک چې کړی دی د مهاجرینو سره ډېر ښه کومک شوی دی او ډېر مناسب کومک دی. د ژمي سره مناسب دی ځکه کمبالی کې دي، بوټونه کې دي، زردرشۍ کې دي، همداشانې خیمه کې دو، یو ښه مناسب کومک دی. خو لاکن بعضې مهاجرینو نظر داده چې باید نوره کومک یې موږ سره وشي.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زنیخیر اوسیدونکی ورېښمین وایي په اوس وخت کې بیکوري او بیکاري د دوی ستونزې ډېرې کړي او ژوند یې په ډېرو مشکلاتو تېرېږي.
موږ ته د ژمي د هر وسایل خجات لري، فصلین هم نشته، غالم نشته، اوبه نشته چې موږ ته اوبه ورسېږي. لار لرزې نه اوبه رري چې کاډه مر کړې دي، دومره لرزې نه اوبه رري چې وبې نه مانه چې نه موږ کې اوبه رري کېدین هم خص پستې دا وسې وایو خمار ته وسته دښته دومره خواښي چې موږ یې چکیوا به چې موږ تر سدلو ای پیسې دراک نشته. یوه مزیرا نه پیدا کی چې ته وزه 200 روپۍ وګټې وګټې وخره این داخل خبره ده.
د مرستو په ترلاسه کوونکو کې ډیری هغه کسان دي چې په وروستیو کلونو کې له پاکستان خپل سیمو ته راستنه شوي دي. له دې ډلې یو ځوان عبدالعزیز چې په وینا یې د زړه ناروغي لري وایي
پاکستان ارغله ما په چوکوال پنجاب کې وسدلی، الته خپل کوي رینا نشته، ډېر بزیاري نوم کاروبار شته، مریضی لري ز پخپلم د زړه مریضی او سترګې مریضی لارم نور م پخپلم مریض دی ګور ک پیندتل خلقونه سدو کاروبار هم نشته ډیر سخت ته خپای
د خوست کډوال ریاست وای په ورستې درې کلونو کې یوازې د ولایت له پاکستانه د کډوال 2800 کورنۍ راستنی شوی او په دې موده کې نږدې 900 تنه په انفرادي ډول هم له ایران څخه بیرته خپل کورونو ته راغلي دي د دوی په وینا په خوست کې د کډوالو د سب بهي روان دی او غواړي چې د راتلونکو مرستو د ویش لپاره د بیرته راستنیدونکو او داخلي بې ځایه شویو کډوالو دقیق ارقام او معلومات راغونډ کړي
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو که مجله مو نوې اورېدلې کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته چې پته ازادي راډیو ډاټ کام دلته ورشئ لسره یې واورئ دری خبری مجلې لپاره مې همکار ژکفر احمدي سټوډیو ته راغلی احمدي صاحب ستړی مشي پخیر راغلی
تشکر از شما ف...